تازه آمدن اینجا.
در منن سلامت حسین ایمی سب تاستی هم ستریم باشه قدر من آوردون که تاستی هم سلامونه. یوش مهر خبریالان او د ژورنالیستان او مدافع ټولن او د افغانستان له حکومت څخه وغوښتل چې د ازادي رادیو د وشل شوی خبریال الیاس دایی د قاتلانو د نیولو هڅه وکړي. په دې خپرونه کې چې زه عصمت ساروان د میرحمت ساپی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته دراوروم. په سویس کې یو شمېر افغان فعالانو په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر وایي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي او د رومانیا په یوه روغتون کې چې د کرونا وایرس ناروغان پکې بستر ول د اور لګېدو له کبله لس تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل د هلمند والی وایند وای د ازادي رادیو د پیژندل شوی خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په اړه جدي پلټنې روانې دي. عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل کشفیه او امنیتي ادارو خپل کار پیل کړی دی.
امنیتي ځواکونو پیل ورباندې کړی دی. تر ډېرې بې د پورې دې موضوع ته داخل شوي دي تر څو چې دقیق معلومات وسي او دوی خپلې دقیقې څېړنې وکړي او په دې اکړه باندې به انشاءالله ټول معلومات بیا ستاسو سره شریک کړو.
محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغه مقناطیسی بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. په سویس کې لسګونو افغان فرهنګیانو او فعالانو په یوه غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو د روانې لړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه. د دغو افغانانو له ډلې خبریال حمید پژمان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی په پلازمینه برن کې له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه وکړه.
ما میخواهیم جنایت را تقبیه بکنیم.
موږ غواړو چې دا جنایتونه وغندو. له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړو چې د افغانستان ستونزې ته پام وکړي. یوازې د نندارچیان نه وي، پر طالبانو، داعش ډلې او نورو وسلوالو مخالفانو چې زموږ ځوانان، محصلان او روحانیون وژني غږ کوو. تر دې زیات په هیواد کې د ویجاړۍ او وژنو ما سبب کیږي.
په سویس کې راټول شویو افغانانو پر کابل پوهنتون وروستۍ ډلهیزه حمله هم وغندله. دوی د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی وژنه یو نه بخل کېدونکی جنایت وباله. د ننګرهار د والی ویاند وای په مرکز جلال آباد کې د موټر بم چاودنې مخه نیول شوې ده. عطاالله خوګیانی برای ازادي راډیو ته وویل په دې موټر بم کې د 15 بوجۍ چاودیدونکو توکو ترڅنګ نور مهمات هم کشف شوي دي. د ننګرهار چارواکو پرون ناوخته د ملي امنیت لخوا د اسلم په نوم د انسان تښتونکو د یوې ډلې د مشر د نیولو خبر هم ورکړی دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي چې ممکن له منځني ختیځه د امریکایي پوځیانو د ایستلو بهیر چټک کړي. میلر د دفاع د سرپرست وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د امریکا وسلوالو ځواکونو ته په خپل لومړني پیغام کې لیکلي چې ټولې جګړې باید پای ته ورسول شي او هغه وخت راغلی چې پوځیان باید خپل هیواد ته راوګرځي. د منځني ختیځ یا افغانستان نوم په ځانګړي ډول نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د هغه جنګ پای ته رسولو ته ژمنه ده چې القاعده شبکې په 2000 لومړي میلادي کال امریکا ته راوړه. د رومانیا په یوه روغتون کې چې د کرونا وایرس ناروغان پکې بستر ول د اور لګېدو له کبله لس تنه مړه شوي او څو نور ژوبل دي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو ادارې وویل چې دا پیښه پرون د دغه هیواد د شمال ختیځ د پایترا نیمیت ښار د روغتون په یوه عاجله څانګه کې وشوه. د ازادي راډیو رومانیایي څانګه وایي چې مړه شوي ناروغان د کرونا هغه ناروغان دي چې ناروغي سخته وه او اکسیجن یې اخیست. په دې پیښه کې یو ډاکټر هم سخت سوځېدلی چې هڅه یې کوله نور ناروغان له اوره وژغوري. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د جو بایدن له بری یو ونی ورسته د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ لسکونو زرو پلویانو پرون په واشنگټن کې د انتخاباتو پر پایلو د اعتراض لپاره لاریون وکړ او ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. دوی بیرغونه راپول او د ترامپ په شان خولۍ پر سر کړې وې چې پرې لیکل شوي وو ترامپ امریکا ته بیا عظمت ورکوي. لاریون والو نارې وهلې د امریکا متحده ایالاتونه د امریکا متحده ایالاتونه او څلور کاله نور. دوی د انتخاباتو له نتیجو د نارضایتۍ نښې هم په لاسونو کې لرلې. د لاریون په ټولنیزو شبکو کې د ټولې امریکا د خلکو ډیر پام ځان ته اړولی دی. د اپوزیسیون زرګونو مظاهرچانو پرون د ګرجستان د پلازمینې لارو سړکونو ته راووتل او له سره یې د پارلماني ټاکنو غوښتنه وکړه. دوی پرون شنبه په تبلیسي کې د پارلمان مخې ته راټول شوي وو چې د اکتوبر د 1.3 نیټې د پارلماني ټاکنو په اړه خپل اعتراض څرګند کړي. په هغو ټاکنو کې چې پایلې لانجمني بلل شوي واکمن د ګرجستان خوب ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. او د ارمنستان د اپوزیسیون هیواد ګوند مشر آرتور وانیتسیان د کودتا او د صدر اعظم د وژنې د دسیسې په شکونی ول شو. د هغه مدافع وکیل لوزین سهاکیان ویلی وانیتسیان چې په خوا د ارمنستان د ملي امنیت د خدماتو ادارې رئیس پرون د تحقیقاتو څنګ ته د یوې غونډې په نیت ترتلو وروسته ونیول شو. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. خبریالان د ازادي رادیو د هلمند خبریال د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي. نن د ترافیکي پیښو د قربانیانو ورځ ده. سشکال تر دې دمه په افغانستان کې څومره کسان د دا ډول پیښو قرباني شوي دي؟
جامن موږ اوس او د شپږ نفره په دې کې تلفات لرو.
د غزنی چارواکي وای پر درو شزو د جنسي تیری د عاملانو د نیولو هڅه کوي.
کوشش کو چې ما کسان وینیسیو او میډیا وتیم کار کو او د قانونم په پلي کو.
ایران وایي د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12.5 او یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه اوري. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې 29 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره خود راپورونو لړۍ د په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال الیاس دایی په د وژنې په ارتباط د خبريالانو او د خبريالانو د ملاتړو ټولنو د څرګندونو په راپور پیلو. د خبريالانو د ملاتړ ځینې ټولنې وایي حکومت تر اوسه د خبريالانو د وژنې او یا د دوی په وړاندې د بد چلند قضیې په جدیت نه دي څېړلې. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال د وژنې نن درېمه ده، خو تر اوسه کوم قاتل یا قاتلان نه دي نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت وایند دا حمله د وسلوالو طالبانو کار بلل دی. د نورو ادارو ترڅنګ د بی پولي خبريالانو ټولنې هم پرون د دایې د وشل کېدو په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. د دې موضوع تفصیل د سالی محمد سالی پر راپور کې واوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال د وژنې څورزي واوښته، خو تر اوسه قاتلین نه دي نیول سوي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي څرنګه چې حکومت تر اوسه د نورو وژل سویو خبريالانو په برخه کې عدالت نه دی تامین کړی، د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه به هم په جدیت ونه څېړل سي.
له بعده مرغه حکومت د خبريالانو د قتل په قضیو کې ډېر جدیت نه ښایي. تر اوسه پورې هم موږ ته دغه سي ډاډمن ځواب نه دی راکړل شوی چې موږ وایو چې حکومت د پلاني خبريال د قتل قضیه بشپړه وڅېړل او نتایج مثبت دي. موږ د حکومت له لوري یو شمېر دغه سي رپورټونه درلودل چې د خبريالانو د وژنو په تور باندې خلک نیولي وو، هغه په اعدام باندې محکوم کړي وو. خو دغه پروسه او دغه سلسله هر څه ګونګ دي. موږ وایي چې هغه ترهان پیدا کوي، څوک د بیان د ازادۍ خلاف دي هغه پیدا کوي او لسته وخی رسنه ته وخی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د محمد الیاس دایی د وژل کېدو پیښه د تړل کېدو په حال کې ده، شغلی آرین پر محمد الیاس دایی سوی حمله د طالبانو کار بللی او په خپل فیسبوک پانه کې لیکلی چې لدې سره د طالبانو لخوا د وژل سویو خبریالانو شمیر 500 ته ورسید. پر الیاس دایی د سوی 14 مسولیت که څه هم چند نه دی منلی، خو طالبانو ویلی چې د دې پیښې په اړه پلټنه کوي. طالبانو دا حمله نه ده غندلې. بل خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د اسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي محمد الیاس دایی دغه سازمان ته ویلي و چې د طالبانو لخوا ورته د مرګ ګواښونه سوي وو. په هلمند کې د ازادي راډیو تکړه خبریال محمد الیاس دایی تیره پنجشنبه په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو او ورور یې مشتبه محمدي ټپي سو. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال وایي ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو ارګانونو ته د محمد الیاس دایی د وژنې د دقیقې څېړنې سپارښتنه کړې ده.
مدعی صاحب د وژنې قضیه به په دقیق ډول باندې څېړل کېږي، ځکه ولسمشر ټولو ارګانونو ته هدایت ورکړی دی چې دا پیښه په جدي ډول باندې وڅېړي او ډېر ژر یې معلومات له موږ سره شریک کړي.
د بی پولی خبریالانو ټولنې کې د افغانستان او ایران د برخې مشر رضا موینی پرون د محمد الیاس دایی د وژنې په اړه د شفافو څېړنو غوښتنه وکړه. پرون هم په کابل، کندوز، پکتیکا، هلمند، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د ارواښا دایی د فاتحې مراسم ترتیب سوي وو.
د کندهار خبریالان وایي حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو د قضیې په اړه بې تفاوته پاتې نشي. 3 کلن الیاس دایی د تیرې پنجشنبه په ورځ په هلمند کې په یوه تروریستي برید کې ووژل شو. د کندهار صادق رښتینی نور حال راکوي.
د کندهار خبریالان او د خبریالانو د دفاع او ملاتړ بنسټونه وایي حکومت باید په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په اړه بې تفاوته پاتې نشي، قاتلین دې معلوم کړي او سزا دې ورکړي. په کندهار کې د نوی یا د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمیع غیرتمل وایي بیلابیل طرفونه دي چې د خبریالانو سره تاوتریخوالی کوي، په داسې حال کې چې خبریالان بې طرفه او پرته له دې چې د خلکو ژغ پورته کړي نورې موخې نه لري. د غیرتمل په وینا خبریالان بې وسلې خلک دي او د دوی وژل د خلکو د ژغ خاموشه کول دي. یو بل خبریال جاوید احمد تنویر وایي چې الیاس دایی په هلمند کې یو رسا ژغ و، هغه د زراعت څخه نیولې تر روغتیا، پوهنې، بشري حقونو او نورو مسایلو په اړه د خلکو ستونزې بیانولې. تنویر پر حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ کوي چې خبریالان د دوی و بې طرفۍ ته په پام سره په نښه نه کړي او د هغوی خوندیتوب ته پام وکړي. د یادولو وړ ده چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تیرې پنجشنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې پر موټر یې نښلول سوی ووژل سو او د هغه د ورور مجدبه محمدي په ګډون 3 کسان ټپیان سوه.
جوان
آزادی خزینه تسری اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال مور وایي د زوی پر وژنه ټول افغانستان خوابدی دی. د محمد الیاس دایی ټپي شوی ورور د پنجشنبه د ورځې د چاودنې کیسه کوي چې په نتیجه کې الیاس دایی ووژل شو. د دې موضوع تفصیل هم د صالح محمد صالح په راپور کې اوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی مور وایي دایی په ډیره زړورتیا خپل دنده ترسره کړه او پر مړینه یې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خوابه دي.
زما په زوی پسې دا ټوله دنیا خوابه دي دي بس داس مور سره غم شریکې کړې. زما زوی دغسې زوی مې و، دغسې مور روزلی و، دغسې زړور و او د غریب کورنۍ و. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دی ژړلم چې خوندو بیا ژړلم. ما برا دغه کړې ما زویه، ما ته داسې زوی خدای را کړی و، الله را کړی و، الله را څخه واخیستې.
د تیرې پنجشنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د محمد الیاس دایی په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې په خپله دایی ووژل سو. د ده ورور مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. مشتبه محمدي چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وایي لا هم د مشر ورور یادې ځوروي. محمدی د چودنې د شبې په اړه په خبرو کې وویل له دای سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور پسماسې ګرځېدلی وو او بالا ټاک شو چې ټاک شو ما او دا همېشه داسې مسخرې سره کولې ده به زه کله په چپلاخه ولمه کله به ما دی په چپلاخه وي دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې بره موږ ته مال ولې دا څنګه چپلاخه وي چې تازه ووړم.
در وشه دایي مور وایي د دیوې لوی کورنۍ د څه باندې دېرش غړو سرپرستي کوله.
دای موږ ټول تر روزي برابر ول دیر څلوېش نه پر پټولو یې درسونه ویلې دي په وډونو په خوندو دای بل دای نه پیدا کیږي وډونه وای وای دای زموږ پلار وو خوریان وای وای دای زموږ پلار وو خورجګان وې دلته درسونه ول وای زموږ پلار وو. دای
د محمد الیاس دایی پرویر د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډې هم سوي دي. پیژندل سوی سندرغاړي هارون بچا هم یو ویرنه د دایي په یاد خبره کړې ده.
مرګ په دا وخت ورته راغلی یو ځواني بمنی تیر ارمان
نن یک شنبه د نومبر د میاشتې 15 نیټه د ترافیکي پیښو د قربانیانو د یاد له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې د روان لمریز کال له پیله تر دې مهاله په ترافیکي پیښو کې 228 کسان مړه شوي دي. د ترافیکو لوی ریاست وایي د دغو پیښو اصلي دلیل د موټرو ډیره ګڼه ګوڼه، د سرعت زیاتوالی او په افغانستان کې د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول دي. خاطر پردیس پرې راپور لري.
په افغانستان کې د روان مریض کال په اتو میاشتو کې د هغو کسانو د مړینې کچه چې په ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي له 200 ده. د افغانستان د ټرافیک د لوی ریاست د معلوماتو پر بنسټ دې کال کې له 200 زیات ترافیکي پیښې شوي چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان پکې ټپیان شوي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم بختیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نوي کال کې چې اول د حمل ده تر عقرب پورې موږ د مرکز او د ولایت نه موږ ته راپور ورکړی دی. د فوت حادثې 419 دي او د مجرد حادثې 400 نوي دي او جامن موږ 212 نفره په دې کې تلفات لرو.
ښاغلی بختیار وایي د سکل د اتو میاشتو شمېر له تیر کال سره ډیر کم زیاتوالی ښیي. د ټرافیک د لوی ریاست د معلوماتو له مخې ډېرې ترافیکي پیښې د هیواد په لویو لارو کې رامنځته کیږي. په تېره بیا د کابل کندهار او کابل تورخم لارو کې د کابل کندهار لویه لاره په تېرو 2 کلونو کې په 2 ځلې د مسافر وړونکو موټر جنګیدو شاهده وچی ګڼ شمیر مسافر پکې ووژل شو او آن د یادو مسافر وړونکو موټر د شرکتونو پر وړاندې لاریونونه هم وشوه. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار یو شمېر نورو ولایتونو کې د ټرافیکي پیښو شمیر د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی. په ورته وخت کې یو شمېر عام افغانان به دغه حالت د اندېښنې وړ بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سختو ټکرونو له ویرې په لویو لارو نورو ولایتونو ته سفر نشي کولای. اقبال او مهرالدین
د کابل د خان لګ د سیاترا په طرف لوز د کابل لوګر سرک شو د کابل کندهار سرک شو قصابخانی دي حادثات نه دي.
څومره خلکو چې لیسنس یې غسی دي غیر قانوني یې غسی دي د لانی ګاډو حادثات ډیر زیات دي.
د یدونې د چترټولو تازه ترافیکي پیښه کې چې تیر ورځ په پنشیر ولایت کې وشو دغه ولایت د ایمرجنسي روغتون د ډاکټرانو کاستر موټر سینګ ته ولوید چې د مسولینو په خبره 13 کسان پکې ټپین شو دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کاري اعتصاب 2 میاشتې په پوره کېدو دي خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. د موضوع تفصیل له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان اوسیدونکو ویل تیرو نږدې دو میاشتو په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو او نور امتیازاتو د نه ورکړې له امله کاري احتساب کړی چې ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو محمد وایي
د شفاخانه کې کوم دوا نه شته، زه د مشوال نه راغلم، یو مریض مې راوستې دي، زنانه دي او دلته نه ډاکټران غریبانه مسافر دلته راغلی دي، نه هغوی معاش شته، هغوی به خپل کورو چلی کړي، دلته به شفاخانه کې تداوی به کوي.
ډاکټران بیا وایي شپږمه میاشت روانه ده چې دوی ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره چې د هټیوالو د پورونو د پرې کولو لپاره خپل موبایلونه او د کور وسایل پلورلي خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د روغتیا کارکوونکو معاشونه د هیډ په نوم مؤسسې ته سپارلي او ډېر زر به دغه ستونزه حل شي. د یاد وزارت مرستیال بیان نورالله ترکه
میاشت دوی کار کړی ماش هغه د پروژې ته حواله شو، نو انشاءالله څو ورځو کې به د هغوی د اکاونټو د سیستم ترتیب نه وروسته یا بې ماسیوه د اکاونټو څخه ماش ورته ورکړل شي. کله چې ماش کارمندان ته ورکړل شو له هغه وروسته به هغوی سره قرارداد پاس کړي.
په نورستان کې ټول 24 روغتیایي مرکزونه او یو روغتون موجود دی چې له تیرو نږدې دو میاشتو ټول د ناروغانو په مخ تړل شوي. د خلکو په خبره چې اوس یې په ولایت کې د واورې اورښت هم پیل شوی او که په وخت د ډاکټرانو احتساب پای ته ونه رسیږي او روغتیایي مرکزونو کې درمل پوره نشي نو دوی به سختو مشکلاتو سره مخ شي.
په غزنی کې چارواکي وایي پر درو ښځو د تیری کوونکو د نیولو هڅې کوي خو لا بریالي شوي نه دي. د اګست په 10مه درو تنو د غزنی کابل په لویه لاره کې پر درو ښځو تیری وکړ. له غزنی څخه د حبیب رحمان تاثیر راپور.
چارواکي وایي هڅه کوي چې په غزنی کې پر دریو ښځو د جنسي تیری کوونکي ونیسي خو بریالي سوي نه دي. دوی وایي هغه سیمه چې دغه پیښه پکې رامنځته سوې د وسلوالو طالبانو تر حاکمیت لاندې ده او دغه کسان هم له سیمې تښتېدلي دي. د غزنی د والي ویاند واحدالله جمعزاده وایي محلي ادارې په وار وار امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه او ټینګار کړی دی چې دغه کسان ونیسي، عدلي او قضایي ارګانونو ته یې وسپاري.
ولی هغه سیمه د وسلوالو مخالفینو تر ورکې لاندې و، زموږ بحث بیا هم روان دي، کوشش کوو چې هغه کسان ونیسو او میډیا وته هم کار کوو او د قانون هم په پلي کوو.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس هم وایي په بیا بیا یې له امنیتي ارګانونو څخه د دغه کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل امنیتي ارګانونه یې هڅولې دي چې دغه کسان ونیسي، سزا ورکړي تر څو خلک ورڅخه عبرت واخلي.
موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته او امنیتي ارګانونو ته دا تخی کړی ده چې دوی باید ونیول سي او دوی ته باید جزا ورکول سي چې نورو ته عبرت سي او پانسي چې دا کار تکرار نه کړي.
دا تیری اگست میاشت په 10مه نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د نور المدارس مدرسې په سیمه کې د کابل کندهار پر لوی لار یو شمیر وسلوالو کسانو درې ښځې له موټره کښته کړي او جنسي تیری یې ورباندې کړی وو. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي وو اټکل کېدو چې دغه مېرمنې د هرات ولایت اوسیدونکې وې او کابل ته یې سفر کاوه. وسلوالو طالبانو هم ویلي وو هڅه کوي چې دغه کسان ونیسي او سزا ورکړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوس په هم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي مارک اسپر مخکې تر دې چې د ولسمشر ټرمپ له لورې له دندې ګوښه کړل شي سپینې ماڼۍ ته یو محرم یا پټ یادښت وسپاره. د ورځپاڼې پر اساس د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې ولسمشر ټرمپ په دې ټویټ چې له افغانستانه باید ټول امریکایي پوځیان تر کرسمس پورې خپل هیواد ته راشي، د هغو امریکایي چارواکو په منځ کې چې له دې هیواده د امریکایي پوځیانو د تدریجي وتلو لپاره یې هڅه کوله اندېښنه وپاروله. د ورځپاڼې له مخې د ځواکونو د ایستلو په اړه په اوسني پلان کې چې له طالبانو سره د اوږدو خبرو په پای کې د سولې د موافقې پر اساس جوړ شوی هغه سي پرمختګ نه دی شوی چې امریکایي چارواکو یې غوښتنه لرله. پینټاګون غوښتل چې روانه میاشت په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 کم کړي، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او په ټول افغانستان کې طالبانو حملو ته زور ورکړی دی. واشنگتن پوسټ دوه چارواکو په قول چې له موضوع خبر دی ویلي چې دفاع وزیر مارک اسپر له جګپورو پوځي چارواکو سره له سلام مشورو وروسته دا میاشت سپینې ماڼۍ ته یو محرم یادښت ولېږه او په هغې کې تر دې د ځواکونو د شمیر د نورو کمولو په اړه اندېښنه وښودله. اسپر په دغه یادښت کې روان تاوتریخوالي ته په اشاره لیکلي چې په افغانستان کې مځکني شرایط لا ښه نه دي او که د ځواکونو په ایستلو کې بیړه وشي دا امکان شته چې پاتې ځواکونه له خطر سره مخامخ شي. ترامپ څو ورځې وروسته له دې چې انتخابات وبایلل اسپر له دندې ګوښه کړه. د اسپر د برطرفه کېدو په اړه امریکایي رسنیو ویلي چې د او ترامپ په څو مسئلو کې د نظر اختلاف درلود چې یوه یې هم د افغانستان مسئله وه. واشنگتن پوست سپینې ماڼۍ د یوه پخواني چارواکي په قول وایي چې د امریکا لپاره دا ناممکنه ده چې ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او خپل متحدان هلته یوازې پرېږدي. د ویلي چې ممکن امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 4500 ته راکم کړي خو صفر ته یې نشي رسولی. د بسرحده خبریالانو ټولنې بیا په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو او د هغه د ورور مشتبه محمدي د ټپي کېدو د څرنګوالي له بیانولو وروسته لیکلي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د پیشي په اړه ویلي چې تحقیقات کوي خو دا ډله نړیوالې رسنۍ جاسوسي ادارې ګڼي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي چې د حکومت نه اقدام او د نړیوالې ټولنې بې تفاوتي غندي ځکه چې ورسره په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډیر شوي دي او په دې تروریستي بریدونو کې د مدني ټولنې غړي سیاستوال پوځیان او ژورنالیستان په نخښه کیږي. د ایران حکومت د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره له روانې شنبې یعنې د نومبر له 20 شدید محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په پلازمینه تهران او نږدې 100 نورو ښارونو کې لګول کیږي. په ایران کې په کورونا وایرس تر 140,000 ډیر کسان مړ شوي او په دې وایرس تخته کسانو شمیر پکې تر 250,000 اوښتی دی. خو انتقاد کوونکي وایي واقعي شمیر شایي تر دې خورا زیات وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې غټی کې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر وایي د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره شدید محدودیتونه د نومبر میاشتې له 20 نیټې لګول کیږي. حسن روحانی پرون شنبه دا څرګندونې په داسل کې وکړې چې ایران په منځني ختیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړینو له اړخه تر ټولو زیات ځپل سوی دی. د روحانی په خبره دغه محدودیتونه به د پلازمینې تهران ترڅنګ په سلو شهرونو کې ولګول سي. ایران ولسمشر دغه راز ویلي خلک باید د تاریخ واقعیت ومني چې د کورونا وبا ستونزه به د اوږدې مودې لپاره پاتې وي او خلک باید له دغه نابللي میلمه سره د اوږدې مودې لپاره ژوند کول زده کړي. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال علی رضا رئیسی په یوه خبری کنفرانس کې رسنیو ته وویل غیر حیاتي کاروبارونه او خدمات به وځنډول سي او موټرونه به شارونو ته د ننوتلو یا ورڅخه د وتلو اجازه ونه لري. د رئیسی په خبره د شدیدو محدودیتونو له لګولو هدف د خلکو د کاروبارونو ځنډول نه بلکې د کورونا وبا د لا خپرېدو مخنیوی دی. د ایران لړزاند اقتصاد د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو له کبله نور هم ځپل سوی او د دغه هیواد رژیم د محدودیتونو لګولو او د اقتصادي چارو ځنډولو ته لیوالتیا نه درلوده. د ایران د حکومتي ارقامو له مخې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس تر 140,000 ډیر کسان مړه او تر 250,000 ډیر نور کسان په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ اخته سوي دي. خو انتقاد کوونکي وایي په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړو شمیر تر دې خورا زیات دی. ایران تر دې مخکې تیره سه شنبه په لویو ښارونو کې د یوې میاشتې په مخه یو لړ محدودیتونه لګولي و چې له مخې غیر ضروري کاروبارونه د ماښام تر 6 بجو وروسته تړل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه سباون د تخار د ولایت اشکیمشتی ولسوالۍ کې له غږیز مرده دایي صاحب مرګ دی ورته دولو ډېرې خوشحالي وکړو. په دایي صاحب په شهادت باندې ډېر خپه شوي یو. دایي صاحب لاړ چې موږ په کوم ورځ نوی اورېدلې په راډیو کې موږ په هغه پسې جاګر په خدای په ورځ پسې دوی کوي. الله دې شهادت په خپل دربار قبول کړي. الله رب العالمین دې دوستانو ته کورنۍ ته سبې جمیل ونصیب کړي. الله رب العالمین دې قاتلین د جهنم په اور وسوځل شي. اولاد یې د وطن دښمنان په خپل قهر او غضب اخته کړي. اولاد یې هیر او زبر امیس نابود کړي. دای صاحب یو ډېر وطن دوست، یو ډېر افغان پرست، یو اصل سړی وو او افغانستان خلک یې ډېر خوشي نه کړل. بس موږ د نور څه د لاسه نه کېږي. ختم قرآن مو کې ثوابونه نور وبخشي، د خدای دې په شبخښه وبخشي.
السلام علیکم.